د مشال ریډیو اوریدونکو مینا سلامونه مې ومنې ز بشیر ګواخي متاسره د ناسه تخ پرونو په اخیری غړې کې هر کله ومه په دې غړې کې چې خبري سات د تاسې بلابل رپورټونه اوریدل شي په تازه پیښو تازه حالات باندې به مو خبرو نو هیله ده چې تر پایه پورې راسره اوسئ په لومړي سر کې به فرخنده اسد ته ورشو هغه به راته د دې خبرونه وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کې په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي د موجوده افاقي حکومت ختمولو لپاره به په ټول هیواد کې جلسې پیل کړي د چارسدی پولیس وایي نن یې د یوې ماشومې تشدد شوې مړې موندلې او د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده د خبرونو تفصیل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک ته حکومت پر ضد خپل جلسو شروع کولو نیټه بیا بدل کړې وای لومړی جلسه د اکتوبر پر 13 د پنجاب په ګجرانوالا کې وی پرون ناوخته د پنجاب پر ایوان کې د مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی د سیاستوالو ترمنځ له ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د موجوده حکومت ختمولو او د آئین حکمرانۍ لپاره موټه دی بلخوا کانفرنس ته پخپله وینا کې د مسلم لیگ نون مرستاله مشر مریم نواز ویل چې دا خبره سمانه ده چې د اپوزیشن د راپور تکړل شو پښتنو په جواب کې دی پر دوی د غدارې تورونه ولګول شي د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه اتحاد د لپاره جوړ شوی دی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ وفاقي حکومت نسکور کړی او په ملک کې لسره شفافې ټاکنې وکړي اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلی خو عمران خان او پوز دواړه د د چارسدی پولیسو د اکتوبر په 8 ویلي چې دوی د داوودزی تانې په حدودو کې د یوې ماشومې مړې موندلې چې پر بدن یې د تشدد نښې دي د پولیسو تر مخه دغه 2.5 کلنه ماشومه زینب نومېده او د چارسدی د شیخ کلی سره تعلق لرلو بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې نوټس یې اخیسته او پولیس چارواکو ته امر کړی چې دغه پیښې پوره پلټنې دي وشي پاکستاني مطبوعات لیکي دغه ماشومه پرون د چهارشنبې په ورځ له کوره بهر د لوب پر وخت لا درکه شوه او نن په پټو کې مړې موندل شوې دي د خیبر پښتونخوا صوبای الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلي ضلعو شاملې دوه د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلونونو وروسته دوی د صوبې په 28 ضلعو کې حلقه بندۍ سرته رسولې دي چې پکې ټولې قبایلي ضلع هم شامل دي د اکتوبر پر 8 په پیښور کې د یوې غونډې وروسته شریف الله خان مشال ریډیو ته ویل چې د نوو حلقه بندیانو شاوخوا 219 اعتراضات هم مخې ته راغلي دي چې پرې کار روان دي د الیکشن کمیشن تر مخه د نوو حلقه بندیانو حتمی لیست په د اکتوبر په 15 نیټه خپروي د بلدیاتو د نوي قانون تر مخه دا ځل به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات تحصیل په کچه وي او پر سیاسي بنیادونو به ترسره کیږي تاسو مشال راډیو ته وګورئ د ناصرګند وسوالو په شمالي وزیرستان کې د پوز د انجینرینګ څانګې اف ډبلیو او دوه کارکونکو تختولې دي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل دغه کارکونکو چې تعلق یې له پنجاب صوبې سره د پرون مخام وسوالو په سپینوام کې تختولې پولیس وایي چې وسوالو ټول 15 کسان نیولې وو چې درې اتری پتیخت کې بریالي شوې دي دوی زیاتوي د کسانو په سپینوام کې د کورم تنګي ډیم په جوړولو کار کوي د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې د هند وزیر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورک چې هیواد یې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي ښاغلي مودي ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د ترهګرو فعالیتونو مخه به ونیول شي او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کرسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي په لک شمیر کې پاتې د دوی بهادر سړي او ښځې باید د کرسمس پورې په خپل کور کې وي د ولسمشر ټرمپ پیغام په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته 4 نوی وخت پاتې دی او نوموړی غواړي چې خپل هغه د 2016 کال انتخاباتي ژمنه پوره کړي چې پکې ویلي وو نه ختمیدونکي جنگونه به د ختموي دا خبرونه
فرخنده اسد تاسو خبرونه ویل تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مشران وای پر دوی د درغلې او د غداری تورونه باید پورې نشي او حکومت دغه وادي پوره کړي چې خلکو سره یې کړی دي. په پاکستان کې ولې په ځینو خلکو د غداری تور پورې کیږي؟
آئین، قانون، جمہوریت اور دین حقوق و چوکات کی مکالمہ نہ کئی دوسرا دا فتوی اور الزام نہ روباس
په پنجاب کې د قبایلو زده کوونکو د داخلو لپاره مظاهره کړې دي. دینی عالمانو په یو غونډه کې اتفاق کړی چې د یو بل عقیدو ته به احترام ساتي او د یو بل پر ضد به فتوی نه ورکوي.
یوبل کفر فتوی نه لګو چې کوم د یوبل مقدسات دي، لکه مقدس شخصیتونه دي، مقدس ادارې دي، د هغوی خلاف به اهانت انیز تحریرات او بیانات به نه ورکو.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د اپوزیشن ګوندونو جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت خلاف د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. پرون د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز خبریالانو سره په خبرو کې پر حکومت نیوکو ته هم دوام ورکړ او د ختمولو لپاره خپل هوډ تازه کړ. حکومت د اپوزیشن سیاستوالو تورونه رد کړي دي او وایي هغوی د درغلیو له حساب کتاب ویریږي، ځکه یې شور جوړ کړی دی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په رایوان کې د جمعیت علماء اسلام پی او د مسلم لیگ نون د سیاستوالو د ملاقات وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت را نسکورولو لپاره د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې ټول مخالف سیاسی ګوندونه یو دي.
اور انشاءالله آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو
د 14 اکتوبر نه د ګوجرانوالی د جلسې نه به د تحریک آغاز کیږي. د هغې وروسته په 13 اکتوبر به په کراچۍ کې ډیره لویه جلسه کیږي او د هغې وروسته په 15 اکتوبر به د بلوچستان په کوټه کې جلسه وي. دې سره به ټول خلک را بیدار شي او سړکونو ته به راوځي. مونږ په پاکستان کې د آئین عملداری، جایز آئینی حکومت او د آئین لاندې چلیدونکي پارلیمانی نظام راوستل غواړو.
ایک جایز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں.
د جلسو جلوسونو د نوی نیټه د آغی رستو اعلان شوی. کله چې د مشاورت رستو مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمهوری تحریک مشر وټاکل شو او تیر ماخام مولانا فضل الرحمن د پی ڈی ایم د مشر په توګه د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز سره لومړی ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل،
تو میں یہ جو سیاست دانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا تو یہ غداری کا جو کار ہے،
سیاست والو پختنو تا جواب نشی ورکولے نو دا غداری تورونه لگول د دې جواب نه دی، مخ کی راشی او جواب ورکړی. په آئینی حدود د وردنګلو دا سلسله به اوس ختمول وی.
آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ختم ہونا ہوگا.
مریم نواز یا تکړه چې د سپتمبر په 14 ټولګوندیزی غونډه ته د میا نواز شریف د وینا وروسته وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې په نواز شریف او د اپوزیشن په نورو مشرانو دا تورونه لګولی وو چې د اپوزیشن په تحریک گاونډي هیواد هند خوشاله دي. مریم نواز وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم دغه تورونه بے بنیاد دي.
بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سکوتے کشمیر ہوتا ہے، جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں.
ہند پر پاکستان کی آئین او قانون پر حکمرانی نہ خوشحالی گی. ہند پا دے خوشحالی گی چی دا آزاد کشمیر پا وزیر اعظم مقدمہ جوڑ شی. چکلا پا انتخاباتو کی دا غلا دلاری یو کمزور حکومت راوستلی شی او معیشت کمزور شی نو بیا ہند خوشحالی گی.
پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے۔
پاکستان جمہوری غرزنگ کی شامل مسلم لیگ نون، پیپلز گوند او نور دا حزب اختلاف گوندونا پدے نظر دی چې موجودہ حکومت دا ٹگئی دلاری پا عامو انتخاباتو کی پا واک کی راغلے وو او دوی غوښتنه کوي چې بیا د سره دی په هیواد کی انتخابات ترسره شي، خو واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف په تیر شوی انتخاباتو کی د ٹگئی تورونه رد کړی دی۔ د حکومت او اپوزیشن ترمنز سیاسی کړکیچ داغی رستو زیات شوی کله چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه په خپلو دریو تقریرونو کې په پوز په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه لګولی وو۔
اوریدونکو تاسو د غلام غوث رپورٹ واورید، همدې سره تړلې یو بل رپورٹ دراورو. دا وخت په پاکستان کې یو ځل بیا په دې تود بحث پل شوی چې په دغه هیواد کې ولې ځینو سیاسي مشرانو د بشري حقونو فعالانو او ځینو خبرلانو ته غداران ویل کېږي. دا له هغې وروسته ده چې روانه اونۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پر مشر یا رهبر نواز شریف او د ګوند پر یو شمېر نورو مشرانو غړو یې د بغاوت مقدمه درج کړل شوه. څېړونکي وایي د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله هم د وړو صوبو سیاسي مشرانو د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی نو پرې د غدارانو تور لګول شوی او ځینو ته بیا د هند یا د نورو ملکونو ایجنټان ویل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده استد څخه ورو چې د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په خبرو یې رپورټ پیلېږي چې وایي په هیواد کې د غدارانو فهرست په زیاتېدو دی.
دا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی چې د اکتوبر پر 8 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته پخپله وینا کې وویل، کله چې تاسو دا وایي چې د ملک دوه پخوانی وزیر اعظمان غدار دي، د ملک د دفاع وزیر غدار دی، وفاقي وزیران غداران دي، سپیکر وزیر اعلی او گورنران غداران دي، او د پوز درې هغه لیفټیننټ جنرالان هم غدار دي چې د پاکستان پر مهمو امنیتي چوکو پاتې شوي دي، نو دا د دې هیواد بدنصیبي ندا نو نور صدی شاهد خاقان عباسی دا هم ویل څوک ته د تو وایي چې د حب الوطنۍ سرٹیفیکیټونه چیرته ملاویږي چې دی هم واخلي. دا له هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 15 د لاهور په شاهدره تھانه کې د بدر رشید په نوم یو تن د مسلم لیگ نون ګوند د مشر میا محمد نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نون پر شاوخوا سلوېختو مشرانو د بغاوت مقدمه درج کړه، چې پکې دا ادعا شوی چې نواز شریف د پاکستان او ریاستی ادارو پر ضد وینا وکړي او د هغه د ګوند مول شوي مشران چې پکې شاهد خاقان عباسی هم شامل دي بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم پکې لاس لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له لندنه د ویډیو لینک لارې په خپلو دریو وروستیو ویناګانو کې د پاکستان پر پوځي جنرالانو تور پورې کړ چې د هیواد په سیاست کې تل لاسوهنه کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو د غدارې مقدمې درج کیږي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته وویل د پاکستان د جوړېدو سم د سترستو په ځینو سیاسي مشرانو د غدارې تورونه ولګول شول.
پاکستان کې لوی مشکل دا و چې اول ورځې نه پښتني جواب یا چا چې په خپل حقوق غوښتلو د ظلم استحصال خلاف یې آواز اوچتولو، نو دوی سره یوه خبره وه، هغه دا وه چې یو الزام یو فتوا چې دا د فلانکي بلک ایجنټ دی چې دا غوښتنې کوي، چا به چې وي چې خرڅ کړه زموږ صوبې سره ظلم شوی دی، بې وګوره دا غداران، چا به چې وي چې افرادو ته حقوق نه ورکول کېږي، دا خلک بندیان شوي بې ځایه دي، جیلخانو ته خلک رسول شوي سیاسي قیدیان، نو وی چې دا وګوره دا د ملک دشمنان عناصر نو وروسته به داسې یو لږ وخت نه د مذهبي فتوې هم راغلي. اصل کې خبره دا ده چې دی آئین قانون جمهوریت او د حقوقو په چوکاټ کې مکالمه نه کوي، نو ځکه دا فتوې او الزامونه راوباسي.
په لاهور کې څېړونکي او خبریال امتیاز عالم د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته ویل د پاکستان اسټابلیشمنت اوس د غدارانو په فهرست کې پنجاب هم شامل ک، خو نوموړی وایي دا د دې هیواد ځینو ادارو هغه اخري وسله ده چې دوی د جمهوریت پر ضد کاروي.
دا پاکستان بننے کے بعد دونوں صوبوں کے لیڈر تھے وہ تو سبھی قسم غدار ہوئے، راجا خان غدار ہوئے، ولی خان غدار ہوئے،
تو پاکستان جوڑے دو ورستو دو وڑو صوبو مشران خوٹول غدار او گرزول شول، باچا خان او ولی خان غدار او گرزول شول، عبدالسمد خان اتسکزے غدار او گرزول شول، داشان جیم سید، رسول بخش پلی جو، مجیب الرحمان، مولوی عبدالقادر، حسین شہید سوروردی او فاطمہ جنا چھ دکاد اعظم خور وا او مادر ملت خطاب وته ورکل شو، اغه هم غدار او گرزول شو، او اس پنجاب هم د شهیدانو په دې قافله کې شامل شو، او اوس د ملک درې واری پخوانی وزیر اعظم هم غدار او گرزول شو، د وړو صوبو مشران خود پخوانی غداران ول، دا نور سن دی خو د دوی دیوالیتوب سرګندوی.
لیکوال زاہد حسین د پاکستان د ڈان ورځپاڼې د 8 اکتوبر په یوه لیکنه کې وایي په خوا په د غداري او ملک دښمنه فتوی پر هغو سیاسي مشرانو لګیدلې چې د خپل سیمې د حقونو لپاره به غږ پورته کول او د دغو مشرانو د اواز خاموشه کول یو طریقه جوړه شوې وه. خو د نوموړي په خبره په موجوده وخت کې د غداري مقدمې نه یوازې پر سیاسي مشرانو بلکې په یو شمېر خبريالانو او د بشري حقونو پر کارکونکو هم ولګیدلې. بلخوا د بلوچستان د نېشنل پارټي او پخواني مشر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ د اکتوبر پر اوما مشال راډیو ته ول د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو د سیاسي مشرانو لپاره د غدار ټکی سنوي نه دی، خو البته د پنجاب لپاره دا یو نوې خبره ده.
دا سی تورونا د ریاست واکدارانو له پخوا هم په هغه خلکو او سیاسي مشرانو لګولي چې د خپل حقونو د غختلو لپاره یې غږ پورته کړي. کڅوک خپل حق غواړي نو دوی په لومړی د غدار فتوا ورکړي، او دا چې دا د هند ایجنټ دی زمونږ لپاره دا نوې خبره نه ده، او اوس خو لاور والا هم غداران وګرځول شو. د غدارانو فیرست ورځ تر بلې زیاتیږي. زما په فکر دا د دوی پخوانی طریقه ده چې کله هم چیلنج کړي یا خپل حق وغواړي نو بیا دوی خپل دا پخوانی طریقه استعمالوي.
د پاکستان په آئین کې آرټیکل شپږم لوی غداری ته چې ورته له هیواد سره ستر خیانت کول هم وایي. د آرټیکل شپږم لاندې مقدمه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج شوی و. یو ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا ورولې وه، خو د 2020 کال په جنوري کې لاهور های کورټ د مشرف ته مرګ سزا منسوخه کړه، او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا ورولې وه. پرویز مشرف تا وخت له هیواده بهر ژوند کوي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ همدا اوس اوریدای شئ. د شمالي بدرستان په سپینوام سیمه کې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ د څانګې 15 کارکونکي تښتول شوي. دا نامعلومو وسلوالو تښتولي او بیا له دوی څخه درې کسان یې بیرته وتښتېدل، او دوه کسان لا هم د دغه نامعلومو وسلوالو سره په ولکه کې دي. زی چارواکی وای کوشش کوي چې تختون کې ونی سیو تختول شوی کسان را خوش شي. دوی د زی قومي مشرانو سره هم په ډیړه خبرې کړې دي. تر اوسه کومه وسوال ډلې په ډیړه څه نه دی ویلي. نور معلومات به د عمر وزیر په ریپورت کې وو.
شمالی وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور او د میرعلی پولیسو ڈی ایس پی اعظم خان مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه سپینوام نه نامعلومه وسلوالو د فوز انجینیرینګ شعبې ایف ډبلیو سره کارکونکي دوه اهلکار یا مزدوران اغوا کړي. د پولیسو په وینا تحصیل سپینوام د تاخیل سپیراروغه کې د فوز انجینیرینګ شعبې سره په کار کې بوخت دوه مزدوران چې د پنجاب سرګودینه تعلق لري نامعلومه وسلوالو لزان سره بولی. دوی وایي 15 مزدورانو کې درې ځایي مزدوران د وسلوالو نه په تیښته کې بریالي شوي، او د اف ډبلیو سره کارکونکي دوه مزدوران وسلوالو اغوا کړي. پولیس وایي چې دوی یو امنیتي سرتیرو شریکه د غلطا د لټون عملیات پیل کړي. ناکیه لګولې هڅه کړې چې اغوا شوي اهلکار یا د فوز انجینیرنګ شعبې ایف ډبلیو کارکوونکي د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي. د پولیسو ډی ایس پی اعظم خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
دا خلک په بول کې اور د تخیل تر ته غار ده. اخ کې دا اف ډبلیو ولا چار کو د خلک لکه پنده کا سونی د چار کې اف ډبلیو ولا سره د ګان نان لوکل کا سونی د زمين سره غوا کړل بوتل چې امي څه څنګه تلار دا وشه مې ډایرک نوري د کین دا کا سونی یو صدنه مې یو ادنان مې سرګودې دي دا نه معلومه کا سونی مې کا پوش مې هغه بوخري د کین درې کا سونی د خره مې پښتنو چې مې کا پوش مې هغه ام بوتل نه نه دا مې په منډه ونر پلوشي په اور د کین کرش ول کونی شول دا شینه دې وروړي دا دیم د پوره مې شپه چې شې کړې نو فری دوا مې ډیپلیټ کړې دې دې په دې چې مې دا علاقې کور کړې دې صوفي څه کوشش کړې چې دا مې د کسون به زیات
پولیس وای چې نن یې د سیمې مشران هم را بللی او دوی په ټولو لارو پولیس سرتیری ودرولی چې د فوز انجینرینګ شعبې سره کارکوونکي اغوا شوي مزدوران د اغوا کارو له منګولو را خلاص کړي. سپین وام کې کورم تنګي ډیم لومړی فیز، د غلطا د تیلو او ګیس را ایستلو کمپنی، ماړی پیټرولیم کمپنی او اف ډبلیو لاړخه په یو شمیر پروژو کار روان دی. د نوړاندې هم د ماړی پیټرولیم کمپنی کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا اغوا شوي وژل شوي دي او وخت په وخت په دغو پروژو کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښه شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدلی شئ او د مشال ریډیو خبرونه په نواز په آنلاین توګه په ویب سایټ باندې بلکې د ایپ د لارې هم همدا اوس واوري. یو بل رپورټ ته ورځو، د پاکستان په پنجاب کې د قبایلي ضلعو بلوچستان زده کوونکو د مظاهرو له لارې غوښتنه کړې چې دوی ته د داخله ورکړي شي. دا زده کوونکي باید ځینې پوهنتونونو ورته په لیکلي شکل ویلي چې دوی د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته نورې داخلې نه ورکوي، خو پوهنتونونه وایي چې زده کوونکي باید له رسمي طریقه کار واخلی. او د یادونه وړ ده چې په 2013 کال کې قبایلي سیمې د خبرو پښتونخوا سره تړل شوي، خو حکومت ویل چې قبایلو ته ورکول کېدونکي مراد به تر لسو کالو پورې دوام ولري. په دې اړه د شنواز سرکزي راپور اورو چې د مظاهره چانو په غږ شروع کیږي.
د پنجاب په یونیورسيټانو کې داخل د پخوانی فاټاس د کونکو مظاهره کړې وغواړي چې د دوی مخصوص سیټونه د پنجاب په یونیورسيټو کې واپس بحال شي. د دغه زده کونکو په وینا چې وړاندې به د دوی د داخلو مخصوص سیټونو لپاره د دوی ضلعو انتظامي وروستو فاټا سکرټریټ او بیا د وفاقي حکومت لخوا د سفران ادارې د دوی نامینیشن او یا نمونه یونیورسيټانو ته لیږل او زده کوونکو ته به داخلې ملاوي دي. خو صوبای حکومت د روان کال د مارچ په 10مه ټولو یونیورسيټو ته ولیکل چې اوس د قبایلي سیمو زده کوونکو ته په مخصوص سیټونو داخلي نیغ په نیغه دوی لور کړی شي. دا هم په داسې حال کې چې ټول سرکاري دفترونه او یا ادارې د کووډ 19 له وجې بند وي او زده کوونکو به آنلاین داخلي کولی. د سور زوره هسي پنجاب کې د بهاودین ذکر یونیورسيټي ملتان او د اسلامي یونیورسيټي بهاولپور زده کوونکو په احتجاج دي او دوی وایي چې دوی ته یونیورسيټي له خوا ویل شوی چې دوی د پخوانی طریقې کار مطابق داخلي واخلي. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي محسن فراز وزیر د پښتون سټوډنټس کونسل بهاودین ذکر یونیورسيټي صدر دی او دوی وایي چې یونیورسيټي د د خیبر پختونخوا صوبې لخوا چې دوی ته کومه وینا کړې په هغې عمل نه کوي.
چې کله کووډ 19 راغله نو دوی د پراسس فاټو سیکریټریټ په مارچ کې یو لیټر جاری کړ چې دې کال به یونیورسټي اډمنسټریشن په خپله د علاقانو اډمیشن هینډل کوي. د ایکسپاټا سټوډنټانو پراسس آنلاین شو. چې کله آنلاین شو زمونږ علاقانو آنلاین اپلای وکړې. آنلاین اپلای چې وکړې اوس علاقانو ته پته ده چې مسله روانه ده د سیټونو. مونږ د فری سیټونو نه راکوي نو نیو کمرز علاقان چې کوم دي هغه نه راځي، هغه په انتظار ناست دي. دوی بودیز د یونیورسټي اډمنسټریشن مونږ ته په ریټن فارم کې راکړی دي چې مونږ د بلوچستان او د فاټا سټوډنټانو ته مزید فری تعلیم نشو ورکولې. دوی که راځي او راتللی شي او دوی به فیس خامخا پې کوي.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو ته د پاکستان په ټولو یونیورسټو کې وړیا تعلیم ورکېده او د دوی د هاسټل یا استوګنې خرڅونه به هم یونیورسټو پوره کول. خو اوس د دغه زده کوونکو په وینا چې د دوی نه د داخلو او د هاسټلو پیسې هم غوښتل کېږي. محسن فراز وزیر په خپل هم د یادې یونیورسټۍ د بی ایس نومې ډیګری زده کوونکی دی او دوی د خپلو غوښتنو دپاره د احتجاجي کیمپ درې هفتې پوره کیږي.
چې کوم یونیورسټۍ کې ریزرو سیټس دي هغه واپس بیا به حل کړلی شي. هغې باندې د یو قسم چارجز نه لګو کیږي. ولې تا ته به پته وي ایکس فاټا کې یوه یونیورسټۍ هم نشته او هلته تعلیمي سټرکچر دی هغه بالکل تبعي شکار دی.
دا احتجاج د بلوچستان د زده کوونکو هم دی او دوی ته هم لکه د قبایلي سیمو د زده کوونکو داخلي نه ورکیږي. د ستمبر په اومه نیټه د سنټ آف پاکستان لخوا چیف سیکرټري پنجاب ته خواست شوی چې د بلوچستان د زده کوونکو سکالرشپس یا ویډیا تعلیم دی بحال کړی شي، خو د هغې څه جواب نه دی ملاو شوی. اسحاق خان ترین د دوکۍ ضلع بلوچستان سره تړاو لري او دی هم د بهاءالدین ذکر یونیورسټۍ زده کوونکی دی.
بلوچستان د سیټانو سیمخ کې د 2013 سره دا موږ ته یو لیټر جاری سو د نواشي په دور کې د بلوچستان د سټوډنټ لپاره. د دا وویل چې کم سي د بلوچستان د پسمانده علاقه ده، دا غو د لپاره موږ د سیټانو د لپاره چې کم په پنجاب کې هر ځای کې دوی تعلیم حاصلوي، د دوی د لپاره به د تعلیم رکاوټ موږ نه جوړو. فری، هر شی به د دوی فری وي. د پی ټی آی دور رالی دا سیټان موږ ته یو اوپن میرټ ابل کال لاړل. دا کال چې بیا موږ دې اوس د ریزرو سیټ کې سیر روانه کړې ده. ریزرو سیټ دوی دا وایي چې موږ دې فائنانشلی فائنانشل کمی ده موږ ته په دا وجه باندې موږ تاسو دا سیټان وړو.
د زده کوونکو په احتجاج د بهاولپور اسلامي یونیورسيټي ترجمان شهزاد احمد خالد د ستمبر په 28مه یو ویډیو بیان جاری کړو چې د پکې ویلو.
تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی بہاول پور نے سابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کا جو کوٹا ہوتا
دے وائی اسلامی یونیورسٹی بہاول پور د پخوانی فاٹا د زدکون کو کوٹا ختم کرے نه ده. خود دوی د داخلو یو خاص طریقه وی چې دوی به د خپل زلو سیمو د سرکاري ادارو نه د نامزدگی خطونه راوړل او دوی ته به داخلي ورکې دي.
اپنے علاقوں سے متعلقہ اداروں سے اپنی نامزدگی کے خطوط لاتے ہیں.
شہزاد احمد خالد د بلوچستان د زده کوونکو په حواله هم ویلي.
اسی طرح بلوچستان ایجوکیشن انڈاومنٹ فنڈ میں بھی
دے وای همدا شان د بلوچستان د تعلیمی فنڈ یا زده کوونکو لپاره ایښودل شوی پیسو کې د دوی د سکالرشپونو لپاره پیسې مقرر دي. خو دوی د لکه د پخوا په شان د نامزدګۍ کاغذونه یونیورسيټي ته حواله کړي نو دوی له داخلي ورکو
او یونیورسيټي انکو داخله دے دیږي.
په قومي سیملي کې د سفران د سټینډینګ کمیټې چیئرمین ساجد مومن نمی پوښتل چې یونیورسيټیان خود صوبی لخوا په لیکل شوی خط زده کوونکو ته داخلي نه ورکوي نو تاسو په دې حق له څه ویل غواړئ؟
موږ دا اراده ده چې موږ د ای جی سی او پی ایم ڈی سی دا موږ واپس وروغوړو او دا چې کوم نوټیفیکیشن تیر شو چې کوم څنګه د مرجر د پارا ټیم یا د پارا شو یو د یو یو کال لپاره د سټوډنټات فیسیلیټي اصل وز موږ اراده ده دا موږ چې تاسو دا نه کال کوم پاتې دي د دې لپاره یو نوټیفیکیشن تاسو وکړي ځکه چې هر کال موږ دا پروسس د سره کوو چې د بیسټ ایڈمیشن ملاو شو د 25 تور کې یو دا بنور کې او دا ځما په خاصه چې نه کال موږ د پارا به یو د ریسر دی.
او یاد دی وی چې په بهاودین ذکریا یونیورسيټي کې د فاټا 308 اسلامیه یونیورسيټي بهاولپور کې هم 308 ولې د بلوچستان د زده کوونکو لپاره په دواړو یونیورسيټو کې 100 او 100 د داخلو مخصوصه کوټه مقرره ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورت خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او 5:30 بجې شوي. راځئ له فرخندا اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت پر ضد د خپلو جلسو شروع کولو نیټه بیا بدل کړې. وایي لومړۍ جلسه د اکتوبر پر 13 د پنجاب په کوچرانوالا کې کوي. پرون ناوخته د پنجاب په رایوند کې د دغه اتحاد مشرانو ترمنځ له ملاقات وروسته ګډ خبري کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د موجوده حکومت ختمولو او د آئین د حکمرانۍ لپاره یو موټی دي. د 400 پولیسو د اکتوبر پر 3 ویلي چې دوی د داوځي تاڼې په حدودو کې د یوې ماشومې مړې بندلې شي پر بدن یې د تشدد نښې دي. د پولیسو تر مخه دغه 2.5 کلنه ماشومه زینب نومېده او د 400 د شیخ کلی سره یې تعلق لرلو. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې نوټس یې اخیستې. د خیبر پختونخوا صوبای الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال ریډیو ته ویلي د قبایلي ضلعو شاملېدو او د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلونونو وروسته دوی د صوبې په 28 ضلعو کې حلقه بندۍ سرته رسولې دي چې پکې ټولې قبایلي ضلعې هم شامل دي. ناصرګند وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پوس انجینیرنګ څانګې ایف ډبلیو او دوه کارکونکي تښتولي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل دغه کارکونکي چې تعلق یې له پنجاب صوبې سره دی پرون ماښام وسلوالو په سپینوام کې تښتولي دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې ټلي کې د افغانستان د ملي مصالحې مشر د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کرسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ډانلډ ټرمپ پرون په خپله یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي په لږ شمېر کې پاتې د دوی بهادر سړي او ښځې باید د کرسمس پورې په خپل کور کې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدل شي. تاسو خبرونه د خبرونو لنډیز بلکې تاسو ل فرخنده اسد څخه وورید او موږ اوس د افغانستان د موضوعاتو خواته زو او غزنی رپورت تاسو ته وړاندې کو. که تاسو په خبرونو کې اوریدي د افغانستان د سولې د علي شورا مشر ډاکټر عبدالله هند ته تللی وو او دغه د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د افغانستان په سولې او د سیمې ثبات په اړه یې ورسره بحثونه کړي دي. دا په اصل کې ده چې ډاکټر عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته هم تللی وو او د پاکستان سره هم اړونده موضوعاتو باندې خبرې کړې وې. د هغه د هند سفر په اړه نور تفصیل زموږ همکارې څخه اورو.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. د ملي مصالحې علي شورا د مطبوعاتو مسؤول مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیز مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرح چې د افغانستان د خلکو خواهی پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو ترهګر ډله پکې فعالیت نشي کړای.
ازو طرح سول حمایت میکنه.
په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو پر سر خبرې روانې دي. خو دا چې آیا هند کولی سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستیال اکرم خپلواکی په اړه ویل
د هند دولت د طالبانو سره په یغه اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغه اندازه باندې دوی هغه نه لري. د سنره چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضا وی غوښتنه لري. دا نظر دی غوښتنه په مختلفو برخو کې تاثیرات باندې فرق کوي. زمنګ هدف تر چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو خرارخي زمرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت د مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره د منطقې د ثبات لپاره د افغانستان ثبات اساسي ده او په یغې کې او هم د هند حکومت
ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفر نه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړې وې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د خبرونو نه پس چې تاسو کوم رپورت وره دغه د فیروزه عزیزی وو چې له هند را لګلې وو او په هند کې چې کوم افغان چارواکي د هندي چارواکو سره ملاقات کړی دی دغه په اړه باندې وو تاسو د افغان چارواکو خبرې وره دي. په همدې اړه باندې د افغانستان په مسایل باندې یو بل رپورت هم درته دروړو. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه غواړي د کریسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. کریسمس د دسمبر په 15 تاریخ دی. ډونلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر لیکلی دی چې د په کم پوزیشن چې په افغانستان کې پاتې دي د امریکای هغه غواړي چې تر کریسمس پورې خپل کورونه ته ستانه شي. د ټرمپ دا خبره به داسې محل راغلې ده چې په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې رانږدې شوې دي او همداراز په قطر کې افغان حکومت د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې جګړه نه ده ودرېدلې او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په دې اړه د اسرار المومن رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کریسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. دا د نوموړي د پخوانی پلان او د ملي امنیت د سلاکار له نیټې څخه مخکې نیټه ده. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلی دی په افغانستان کې خدمت تر سره کوونکي زموږ په لکشمیر کې پاتې بهادر سړي او ښځې باید د کریسمس پورې په خپل کور کې وي. د ټرمپ پیغام په داسې وخت کې مخته راغلی دی چې په امریکا کې صدارت انتخاباتو ته څلور اونۍ پاتې دي او نوموړی غواړي چې خپل هغه د 2016 کال انتخاباتي ژمنه پوره کړي چې نوموړي ویلي وو نه ختمیدونکي جنگونه به ختموي. د 2001 کال په 11 سپتمبر د ترګریزو بریدونو وروسته امریکایي پوځونو په افغانستان کې جنگ پیل کړ. دا 19 کلن جنگ د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ګرځېدلې دی. د ډونلډ ټرمپ تر ټویټ څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل چې امریکا د راتلونکي کال په لومبیو کې د افغانستان دننه خپل ځواکونه تر 2.5 زره پورې راکموي. که څه هم له وړاندې امریکا اعلان کړی چې راتلونکي میاشت به خپل ځواکونه تر 4.5 زره پورې راکموي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین څرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو د رفتار او څرنګوالي په اړه خورا زیات تفصیلات په ډاګه کوي. اوبراین د لاس ویګس په نوېډا پونتون کې پرون د وینا پر مهال ویل چې کله ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه نو هغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 10 زره وو، خو نن دغه شمېر له 15 زرو هم ښکته دی او د راتلونکي کال په لومبۍ کې به دغه شمېر 2.5 زرو ته راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې دې کال په امریکا کې کېدونکي صدارتي انتخابات رانږدې شوي، نو واشنگټن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستل ګړندي کړي دي او دا کار په دوحه کې له روانو بین الافغاني مذاکراتو سره هم تړل شوی دی. د روان کال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې د 2020 کال د مۍ پورې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي چې په بدل کې به یې طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. افغان چارواکي او غربي ډیپلوماټان چې په قطر کې یې د افغان سولې خبرو ته زمینه برابره کړې، تر ټولو مهم لومړیتوب یې ډزبندي ده. رابرټ اوبراین وایي بلاخره افغانان به په خپلو کې سره یو توافق یعنی امنیتي تړون ته رسي. د په خبره په سولې خبرو کې به پرمختګ ورو وي. ګران بوی خو زما په فکر دا یو مهم ګام دی. زموږ په آن باید چې امریکایان خپل کور ته راشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هدف په جګړه کې د ښکېلو دواړو خواوو ترمنځ د تشدد پر راکمولو او د واک په ممکنه شریکولو موافقې ته رسیدل دي، خو په دې لړ کې تر دې دمه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او تشدد روان دی. او په وروستیو اونیو کې ډیری افغان سرتیرو او طالب وسلوالو په نښتو کې ژوند له لاسه ورکړی او ځانمرګیو بریدونو لسګونه ولسي وګړي وژلي دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدون کو تاسو هم د مشال ریډیو تر سنگو سے زکه چې بیرابل ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو مختلفو موضوعاتو باندې مخبرو. په مختلفو موضوعاتو کې ودا هم د چي د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل تر سیوري لاندې په یو غونډه کې دینی عالمانو د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره یو متفقه توګه باندې ضبط اخلاق منزور کړی دی چې بکی ول شوی د عدالت نه بغیر هیڅوک د چا خلاف د کفر فتوا نه شور کولای. ټول فرقې او مسلکونه به د یو بل مقدساتو درناوی کوي او د هیواد غیر مسلمه وګړي هم د خپلو عقیدو سره سم د ژوند کولو حق لري. چارواکي وایي د مذهبي همغږۍ لپاره به د مقامي کچنې نیولې تر مرکز پورې شوراګانې جوړوي. په دې اړه نور تفصیل له منور شاورو.
د پاکستان دینی عالمانو خپل یو متفقه فیصله کې ویلي چې د عدالت نه بغیر هیڅ څوک د اختیار نه لري چې وډاله یا فرد کافر وګرځوي. د اکتوبر په شپږمه په اسلام آباد کې د پیغام پاکستان کانفرنس پر مهال د ټولو دینی مسلکونو او فرقو مشرانو د شلو نکاتو یو ضابطه اخلاق منظور کړ چې پکې ویل شوی کوم فرد یا ډله دا حق نه لري چې د چا خلاف د کافر فتوا جاری کړي. د دې کانفرنس انتظام د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل کړی وو. د یاد کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز د اکتوبر په ومه د دغه ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې د پاکستان د آئین احترام او په دې د عمل کولو اجمنه شامل ده. نوموړی د زنو نورو نکاتو په اړه وایي
بل به په یو بل له کفر فتوی نه لګو چې کوم د یو بل مقدسات دي لکه مقدس شخصیتونه دي مقدس ادارې دي د هغوی خلاف به احانت امیز جملے او احانت امیز تحریرات و بیانات بنور کو او بیا جو سوشل میڈیا دے پر ہم داؤ پا سوشل میڈیا باندے یا پا اسے میڈیا باندے پا دیدا سے خیالات و اظہار نہ کو چدا دچا دے پارا دے احانت باعث نو دا ذات اخلاق بنیادی طور امداغ دے کہ یو بل سرا سنگ خواہ ہم ہمکاری کو لشو او یو بل تسنگ منگا دے روادارے او د خپل تعامل اساس ورکو دي.
دا ضابطه اخلاق د حکومتي چارواکو ترڅنګ د هیواد د سلورو لویو فرقو یا مسلکونو یعنی بریلوی، دیوبندی، شیا او اهل حدیث مسلک مشرانو لاسلیک کړ چې پکې د مذهبي همغږۍ چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي هم شامل وو. نوموړی د اکتوبر په ومه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل هیله ده چې د دې اقداماتو سره به په هیواد کې د فرقیز تشدد مخنیوي وشي.
موجوده حکومت د بیلابیلو فرقو او مذهبونو ترمنځ د همغږۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې او غواړي چې فرقیز اختلافات او سخت درزي ختم کړي. په دې لړ کې حکومت دینی عالمانو فعال کردار ته اړتیا لري. نو په پیغام پاکستان کانفرنس کې دینی عالمان په متفقه توګه په یو ضابطه اخلاق سلا شول او د حکومت د ملاتړ څرګندونه وکړه. اوس په موږ د مقامی کچنه نیولې تر مرکز پورې د مذهبي همغږۍ شوراګانې هم جوړو.
د پیغام پاکستان کانفرنس په دیشل نکاتی ضابطه اخلاق کې ویل شوی چې په زور د اسلام نافذولو هر اقدام یعنی د دې لپاره وسلواله مبارزه کول، له تشدد کار اخیستل او په هیواد کې لا قانونیت خپرول به د ریاست خلاف بغاوت ګڼل کیږي. داراز په یو بل نقطه کې ویل شوی چې د پاکستان ټول غیر مسلمه وګړي د خپل مذهبي عقیدو مطابق ژوند کولو او مذهبي رسوماتو جاری ساتلو حق لري. دا چې په هیواد کې د دې ضابطه اخلاق عملی کېدو څومره امکان دی، ډاکټر قبله ایاز وایي چې په دې لړ کې اول د دینی عالمانو متفقه فیصله مهمه وه او د عملی کولو لپاره به یې اوس حکومت ګامونه پورته کوي.
دې لپاره موږ اسلامي نظریاتي کونسل یو قرارداد پاس کړو دې پیغام پاکستان کومه بیانیه ده دې ته دې یو قانوني تحفظ او قانوني بنیاد هم ورکړې شي. نو اوس فیصله دا شوې ده په حکومتي واکمنانو په پلیټ فارم باندې چې دې ته به اوس موږ قانوني اساس هم ورکو او ان شاء الله د دې په بنیاد باندې اوس قوانین جوړیږي چې به پارلیمنت ته ځي او پارلیمنت یې چې پاس کړي نو بیا به دې څنګه چې تاسو وې د دې عملی کول لکه د دې دفاظ د لارې به هموار شي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې په 1928 کال کې جوړه شوې او په مذهبي چارو کې حکومت ته لارښوونه کوي. دا راز د اسلام پر رڼا کې د قانون سازۍ لپاره حکومت او پارلیمان ته سپارښتنې او وړاندیزونه هم کوي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هلې
پر یونیمه بجا
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجره
پر څلورنیمو بجو
اوریدونکو د خبرونه تاسې سبا له مشال ریډیو څخه اوریدل شي خو زموږ نننۍ خبرونه لا ختمې نه دي. یو بل رپورټ ته ورځو. د خیبر پختونخوا په جمرود کې د کوکی خیلو قام خلکو له درې میاشتو زیات وخت کېږي چې مظاهرې شروع کړې وې، پرلتې وهلې او درنۍ کړې وه، خو اوس یې دا ختمه کړې ده. دا ځکه چې دوی وایي حکومت ورته وعده ورکړې ده چې د دوی ستونزې به حلې. د دوی په ستونزو کې دا و چې دوی غوښتل د دوی کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي او هلته ورته سهولتونه ورکړل شي، خو دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم ویل دي که حکومت دا وعده پوره نه کړه نو دوی به بیا مظاهرې شروع کړي. فرهاد شینوار یې پاړه رپورټ لري.
په خیبر ضلع کې پوځي چارواکو، انتظامی افسرانو او تیراکو کې خیل کډوالو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس څه باندې سلو ورځونه په جمرود کې لګول شوی احتجاجي پرلت ختم شوی. په خیبر کې د یوې غونډې په مهال تیراکو کې خیلو نه متاثره شو کسانو ته باور ورکړل شو چې هلته به اول ماینونه پاکولی شي، د ورانو شوو کورونو د بیا غولو سروې به سر ته رسوي او دا غینه پس به د ستنولو بندوبست کوي. د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وویل
مونږه د تیراکو کې خیل چې ډېر ورځونه دوی درنه ورکړی او بابې خیبر سره ناستو، نو حکومت د دوی د درنه نه مخکې په دې باندې کار شروع کړی او زموږ حکومت خواهش و چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس کړو. بس اوس مونږه د تیراکو کې خیل او حکومت په یو پیج یو. انډرسټینډینګ دا دی چې مونږ هلته ڈی مائننگ یا بی ڈی ہوتے ہوئے سویپنگ سیکیورٹی کلیئرنس یو طرف تا غرا واندے اور پسے اور پسے سی ایل سی پی یعنی دا ڈیمیج کم تباہ شدہ کورونا دی بغیر سروے روانہ دا چې څنګه دا کمپلیٹ کی گی یو غٹ لیول باندې دا دے کمپلیشن ہوشی بیا با مونگا دے خلق سرا کینو چا دا دوی واپسی سا پیکیجیزی سا طریقی آغا با وطا تیارو پا دے مانے خلق دیر خوشالا ہو دے حکومت دا دے فیصلے دے رستائنہ وکڑا.
د تیراکو کې خیلو د قومي جرګې یو غړي فیض الله جان وویل چې دوی په خپله سرکاري چارواکو سره هلته تیرا راجګال ته تللي وو. هلته یې د ماینونو صفایي کار او د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې شروع کړې وه او چې کله پرې موږ مطمئن شو نو بیا مو ورسره ومنله، خو که بیا هم په دې عمل کې څه خنډان رامنځته شول نو بیا به احتجاج پیلوو.
مونگ ٹول لڑو ز پخپلا پکیوں چالتا مونگو کا تل آگا مائن او سروے بالکل شروع تحصیلدار مقرر شوے و مونگ تے دیر خوشحال شو او یعنی ما آگا کار چی آگا پکال یو نیم کے دلو والا و آگا مونگ ستا دے ڈی سی سے او دا فوجی علا چارواکو دے طرف دیر زر نظر آگا شو نمو خود دستی مطمئنی و کپا آئندہ کی دا مونگ دا شرط ہے چی کپا کی رکاوٹ را گئی یا سا سدہ سی ٹیکنیکل رکاوٹ را گئی نو آگا با پخبرو حل کو او فرض کوم اسے څه رکاوټ راغې نو هغه به کوم بیا دوباره مزاحمت کوي. ګوره داسې خبره نه ده چې غونډه مونږ به دوباره بیا د خپل غوښته نه کوو. نو لهدازه مونږ ان شاء الله مطمئن شوی یو او زه خپل قوم ته خپل ټولو متاثرونو وړونو ته د خاص او درخواست کوم او سیاسي ته غیر سیاسي ته مشرانو ته کشرانو ته تاسو په ذریعہ باندې چې پکار دی چې دا سروې ټیمونه د مونږ کار ته پریدو او د دوی سره مونږ تعاون وکړو چې هغه کار په مخ کې روان کی او هغه کار سرته ورسی.
تیراکو کې خیلونه په 2013 کې سباندې شل زره کورنۍ د بدمنۍ له امله بې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. دوی وایي دلته د کړاوونو ډک ژوند تیروي او باید زر خپلې سیمې ته ستانه کړل شي او هغه ټول مراتب ورکړل شي چې کوم نورو قبیلو ته د ستنېدو په وخت ورکړل شوي دي. چارواکي وایي هلته په تیرا راجګال کې په 2016 کې د خیبر سلور په نوم پوځي عملیات سرته رسیدلي. دغه سیمې یې په خپله ولکه کې اخیستي او د وسلوالو نه یې پاکې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو له دغه لارو مشال ریډیو اوریدل شي. په نړۍ کې هر کال اکتوبر د سینې د سرطان یا کینسر په اړه د عامه پوهاوي د میاشتې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي چې هر کال په نړۍ کې 2.1 میلیون ښځې پر دې کینسر اخته دي. ډاکټران وایي په دې اړه باید کورنۍ پام وکړي او نښو نښانو په حقله باندې بیدار اوسي. په پاکستان کې هم هر کال د سینې سرطان پوهاوي لپاره په اکتوبر میاشت کې بیلابیلې دستوري. په خبر پښتونخوا کې د سینې د کینسر ناروغۍ څه صورت حال دی او طبي ماهران په دې اړه باندې څه نکتې ضروري ګڼي، دا د ملیحه میرزاده په رپورټ کې اورو چې له ناروغۍ نه رغېدلې د یوې ښځې په غږ شروع کیږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز بھی
دعوی دا پاکستان یا ونام تو لکوالا آسما نبیل چی دا سینے لا سرطانا روغا شویدہ حقید اکتوبر پر اتما مشال ریڈیو تو ویل دا سینے کینسر ہاغا یوازنے سرطان دی چی پورا علاج یشتا نو پکار دا چی خبر پٹا پاتے نکڑل شی او علاج یوشی.
اب جاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چی دا ڈار للاسا خو سوک نشی کی ناستے خپل خیال خو ضروری دی. نو ټولو کې ضروری خبره چې زه یې کول غواړم دادا چې د ویر له امله خبره پټه م ساتي، ځکه چې ډېر خزي خبره پټه وساتي نو یو وړه مسله ډیره غټ شي، د ناروغۍ سټیج یا پړاو سیوا شي او علاج هم مشکل شي. په ویلو سره یې علاج هم ممکن دی او ستاسو ژوند هم بچ کېدای شي
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاش په نړیوال کچا د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شویده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدر ډاکټر سایما عابد وای په پاکستان او په تیرا په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کے اس پاکستان پر ٹاپ روان دی بریسٹ کینسر کا وجہ دا دے چ منگا دی باندے خبر ان کو روک خیبر پختونخوا کے ڈیر زیاد کیسز دی ہر کال تقریباً 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کے راضی دا دولنا افغان والا خبر دا دا چ دا نمبر چ کم دے چونکہ منگا سر کینسر رجسٹری نشتا نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی او پاکستان کے ہر کال تقریباً 40,000 خواتین دے بریسٹ کینسر دلاسا دا انتقال ہو.
خدا ڈاکٹر سائمہ عابد بخبر دا ناروغی یوازی ترخزو محدود نه ده، بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل مور یې هم له سرطانه وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف په ماته وو او هغه بدو چې زما معمولی بلغم براتل زما د بلغم د ایشو چې کومه د لګ ډیر زیات شو په سینې باندې معمولی شان درد راتو دلته د پیښور یو ډاکټر ته مشور ماته ویل چې راته دا ټیسټ شوکت خانم نه وکا چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ماته ویل شو چې کوم سیمټم زغی کې دا کېدل چې هغه تاکي شتري خدای راته ویل لې چې دا انیشل سټیج دی ډیر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي دا چې په لومړي ځل ماته ویل نو زما سره داسې ښکار کېدل چې ما سره په میلیونو میلیونو کې څوک نشته دی زما ته صرف یو مخ ته کار شو هغه مرګ خو بیا ماته پته ولګېده چې مرم خو باسې مرم راځه چې د دې سیس سره څومره هغه وخت پورې مقابله کولی شي نو د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه بیا ما علاج شروع کړه او تر اوسه پورې زما علاج روان دی زما کیموتراپي هم شوې ده په دا اوسنی ژوند زما د الله تعالی له اړخه ماته انعام دی
د ډاکټرې سایما عبید په خبره وخت راغلی چې په دې ناروغۍ په کله به خبرې وشي څو په وخت د ناروغۍ مخنیوي او یا یې علاج وشي هغه د ناروغۍ د علاماتو او علاج په اړه وایي
موږ خپل اگزامینیشن وکړو خپل ځان وګورو کدا څه څه ګلټي کسه دا څه ګدانا ہے کدا څه څه سوجنی عام بیس کې بغلو نه موږ اردو کې ورته وایو یا دې ځای کې چې تاسو اب نارمل فائنډینګز ورته ملو شي یا دا څه پس ډسټارج یا بنا تیر راتل شروع شي کنه سینې نه نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات دي سکن کې چینجز راشي سینې کې چینجز راشي نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي چې کم از کم بهترین خبره دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کې چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او کافو سٹیج 4 طرح شنو فارن ډیت کې پر سٹیج 1 اور 2 کې چې کوم دې راشي نو دا غي علاج پوسیبل دی
روغتیاي ماهرین وای د سینې د سرطان مشخصه به جمع معلومه نه ده خدا په هغه خزو کې زیات وی چې عمر یې د سلويختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بيماري تیر کړی وی د دې سربېرا موټاپا یا غټواله او د هورمون زیات استعمال هم وجه کې دي شي په خبر کې د حوالور په نوم د خزو د حقونو او خیر خېګړې لپاره د تنظیم چلوونکې خورشید بانو وای مدني ټولنه حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهی پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي
زمونږ خو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو د بریسټ کینسر اویرنس لپاره زما خیال کې دا اویرنس ډیر زیات ضرورت دی یو زمونږ کلچر ومن بار چې غلط دی دا ټیبو غني چې مونږ څنګه دا د چاتي کینسر څنګه به مونږ ډیسکس کوو نو ګورنمنت له موږ پکار دي چې آسان زراي دا یو میاشت نه دی چې مونږ د یو میاشت کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ټریټمنټ او فری میموګرافي ورکو دې لپاره ضرورت دی پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی وی اویرنس می آفس کے ہم زمون سو کوم راضی کونسلنگ لا پارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجنڈر یا غا فیمیل وی اگے لام دا دی اویرنس بالکل ورکو
ڈاکٹر انوائی ٹولوجی نا کو او خصو توائی چ پمیاش کی یوزل یعنی دا میاشتی نے نہ جوڑے پدری مورز دی تخپل زان معائنہ کوی او کس مسئلہ وی نو حتمند دی ڈاکٹر تورشی سو پوخی علاج شی
اور ردن کو تاسے د ملیحا مرزادہ رپورٹ وار د مشال ریڈیو تا غوگے اوسم د خبرونی اخری شبو کی راځي چې ل فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز ور
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک ته حکومت پر ضد خپل جلسو پیلولو اعلان کړی وای لومړی جلسه به د اکتوبر پر 13 د پنجاب په ګجرانواله کې وي پرون ناوخته د پنجاب په رایوند کې دغه اتحاد مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د موجوده حکومت ختمولو او د آئین د حکمرانۍ لپاره یو موټی دي د 400 پولیسو د اکتوبر پر 13 ویلي چې دوی د دوځې تانې په حدود کې د یوې ماشومې مړې موندلې چې پر بدن یې د تشدد نښې دي د پولیسو تر مخه دغه دوه نیم کلنه ماشومه زینب نومیده او د 400 د شیخ کلی سره تعلق لرلو بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې نوټس یې اخیستې د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال ریډیو ته ویلي د قبایلي ضلعو شاملېدو او د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلونونو وروسته دوی د صوبې په 28 ضلعو کې حلقه بندۍ سرته رسولې دي چې په کې ټولې قبایلي ضلع هم شامل دي نا سرګند وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پوز د انجینرینګ څانګې اف ډبلیو او د کارکونکو تختول دي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور به کا نا وخت مشال ریډیو ته ویل د کارکونکو چې تعلق یې له پنجاب صوبې سره دي پرون ماخه مسلوالو په سپینوام کې تختول دي د د هند وزیر اعظم نریندر مودی وای هغه سوله چې افغانان یو ملي د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د خاغلی مودی دا سرګندونې نن په نوې ډیلی کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کرسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ډانلډ ټرمپ پرون په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي، په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي په لږ شمېر کې پاتې د دوی بهادر سړي او ښځې باید د کرسمس پورې په خپلو کورونو کې وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو فرخنده اسد ته د خبرونو لنډیز وای او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه هم پاتې ورسېدې. زه بشیر ګواه در سره د ټولو همکارانو په فیسبوک مخکوم خاده و آباد اوسې او که پام دې څه په باندې پاتې وي دیور ریډیو اوریدونکو.